د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام الله مومن د خبرونو ویاند منور شاو زموږ تخنیکی همکار سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وبستي وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري په سواد کې 14 په جنوبي وزیرستان کې جرګا او دغه راځ پر دې به هم خبر شي چې د باجوړ ولسی پاتونه څه پلان لري پر اتلونکو کې خو تر هټ سمخ کې منور شاو د سات تازه خبرونه اورو
د خبرونو سرټکی سواد کې د تیر شپې 14 لوجې د وجل شو کسانو شمیره اوچته شوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې پراتلونکي حج کې د خپل وګړو لپاره خې اسانتیاوي برابر کړي او امریکا په د سودان په شخړه کې د روس په لوه ملیشي واګنر په ورګړېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اسواد په کابل تحصیل کې د 14 لوجې د وجل شو کسانو شمیر 14 ته ورسید چې پکې د یو ماشوم په ګډون درې عام کسان دي. د پولیسو او روغتون زرایو نن سهار مشال لريو ته ویل بیګا ماسخوتان د ترهګرې زد پولیسو په مرکز کې شوه 14 کې و 50 کسان جوړ شوي چې پکې د اتو حالت خنه دي. پولیس چارواکي وایي د وجل شو پولیس والا او اجتماعي جنازه نن د ورځې 12 بجې د کابل په پولیس لائن کې ادا کړ شو. بلخوا د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور بیګاله مشال ریډیو سره خبرو کې دا رات کړه چې ګنی دا د ترهګرې کومه پیښه ده. نو موړی ویل
مشر ته هیڅ قسم د کنفرم کړي چې چرته اټیک شوی دی یا چرته بار نه خدا نه خواسته چرته داسې ملیټنسی سره کنیکټ کولای سو. نور ټول جاینټ انویسټیګیشن هم کول لګیو خو اوس پورې چې کوم مور ایویډنس کلیکټ کړي دي بار نه مشر ته اټیک نه دغه کیڑی په دې کوڅه شارټ سرکټ نه شوی دی یا اسې هغه چې کوم کیس پراپرټي د سی ٹی ڈی ایکسپلوسیو پروتو جی هغه ایکسپلوډ شوی دی.
کسه هم پولیس چارواکی دا چاودنې د ترهګرۍ پیښه نه بولي خو وزیر اعظم شهباز شریف بیګا په ټویټر دا د ترهګرۍ پیښه یاد کړې او د دې غندنه کړې ده. دا راځي خلک هم وایي چې دا د ترهګرۍ پیښه د پرځد بیانن ماسپخین په کابل چوک مظاهره کوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وای وزیر اعظم شهباز شریف د پارلیمان نه د باور د رای اخیستلو فیصله نه کړې. نو موړې بیګا په خپل رسمي ټوټر پاڼه ولیکل چې نه خو شهباز شریف ته د پارلیمان څخه د باور رای اخیستلو ضرورت شته او نه په دې لړ کې سلا مشوره شوې ده. مریم اورنګزیب زیاته کړې چې قومي اسمبلی په شهباز شریف د 2022 کال د اپریل په 11 باور کړي او هغه وزیر اعظم جوړ کړي دي. نو موړې له رسنیو غوښتنه کړې چې ګنګوسې د نخ پروي او د ناتصدیق شو خبرونو خبرولونه دی ډاډه وکړي. دا ګنګوسي ورسته له هغه شروع شو چې د اپریل په 19 د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو حکم کې ویل پکار ده چې په پارلماني جمهوریت نظام کې د آئین تر مخه په وزیر اعظم هر وخت د قومي اسمبلی د اکثریت باور موجود وي. عدالت دا حکم د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي انتخاباتو لپاره د پیسو ورکولو په موضوع د بحث په وخت جاری کړ. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 مقامي اسمبلی په یادو صوبو کې د انتخاباتو لپاره د پیسو ورکولو په اړه حکومتي بیل رات کړی دی. سپریم کورټ وفاقي حکومت ته په پنجاب کې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو امر کړی دی. د پاکستان په سند صوبا کې په دوو بیلابیلو ټرافیکي حادثو کې 13 کسان مړ شوي. سرکاري خبری ایجنسی لیکي چې د اپریل په 13 سیون شریف ته په لاره یو موټر د یو ټریلر سره جنګیدل چې لوجې 13 کسان مړ شوي او 9 جوړ شوي دي. د سند صوبې د زراعت وزیر جام خان شورو د پیښې ځای ته ورغلی او په ټویټر یې لیکلي چې زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. په بلا پیخه کې پرون په سند صوبې په جامشورو ضلع کې یو فلاین کوچ له سړک لوېدل او 15 کسان پکې مړه شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مذهبي چارو وفاقي وزیر سینیټر طلحه محمود د حج د انتظاماتو د سارن لپاره د سعودي عرب په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورک چې نوموړي په مکه کې خبريالانو ته ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي چې د حج پر مهال د پاکستاني اجانو لپاره ښه انتظامات برابر کړي. طلحه محمود همداراز ویلي چې حکومت د پاکستاني اجانو لپاره په کم لګښت د ښې استوګنې او سفر انتظام کول غواړي او په دې لړ کې به د سعودي عرب کې د حج د چارو د مشر او نورو سعودي چارواکو سره هم لیدل کاته کوي. تمکیږي چې سکال با د حج مراسم د جون په 16 پیلېږي او د جولای په 1 نیټه به سر ته رسی. د پاکستان د حج او اوقافو ادارې د شمیرو تر مخه سکال به خواوشه 180,000 پاکستانیان د سرکاري او شخصي پروګرام لاندې د حج فریضه ادا کوي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون خبرداري ورکړه چې د روس واګنر ملیشې د سودان شخړه لا نورې خرابېدو سره مخ کړې ده. نو موړي وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د روس ملاتړ لرونکو واګنر اجیره ډلې مشر یوګینی پریګوژن ته په اشاره سره وویل چې امریکا د سودان په شخړه کې د پریګوژن په ورګړېدو جوړه اندېښنه لري. بلنکن زیاته کړه چې واګنر ملیشې په مالی د مرکزی افریقا په جمهوریت او همداراز په یوکرين کې د روس په يرغل کې فعال ده. د بلنکن په وینا په شخړه کې د یادې ډلې ورګړېدل نورې وجنې او تباهي رامسته کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورډل چې منور شاو وړاندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په سواد کې 14 لکبله مرګ جوړ لا زیاته شوی. په برا جنوبي وزیرستان کې د کسانو لا در کې دو مخنیوي لپاره جرګه شوی
او د ورکاول چې کوم حسې دي د میسنګ پرسن کاوله دا حسې راولې دي.
د باجوړ ولسی پاتونو نه د بدمنې مخنیوي لپاره د غونډو پلان لري
او دا کوم دلته چې د بدمنې د لهر شروع شوی دی چې د بدمنې لهر ریاستي ادارې خپل پرس پوره کوي او د بدمنې د لهر مخنیوي وکړي.
او افغان هنرمندان وایي د طالبانو تر راتګ وروسته یې هنر ته ډیر تاوان رسیدلې.
لا هم زموږ ډیر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمه احساس کړو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لرو سره اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د سواد په کابل سیمه کې د ترګری زده پولیسو په مرکز کې تیر ماسوتن د 14 لوجه د وجل شو کسانو شمیر 14 تر رسیدل چې په کې د یو ماشوم په ګډون درې عام وګړي دي. د پولیسو روختونو سرچینې وایي په دې پیخه کې و 50 کسان جوبل شوی چې په کې د اتو جوبل کسانو حالت خنه دي. که څه هم د سواد پولیس وایي دا د ترګری پیښه نه ده خو وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر پیغام کې دا د ترګری پیښه بللې او د دې غندنې کړې. دا ځایي خلک هم دا د ترګری پیښه بولي او نن په کابل چوک کې د احتجاجي مظاهرې پلان لري. په دې اقلاز بو کمکار منور شاه په سواد کې د مشال ډیو د خبريال نعمت خان سره په 13 خبرونه کې خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو.
نور شاه صاحب دا 13 ماهام یعنی دې دیګا د ساتنې بجې باندې د سوات تحصیل کبل چې د منګورې نه 14 کیلومتر لري سیمه ده. هلته کې د پولیسو سی ټی ډي تاړه ده چې په کې د ترهاګرۍ د مخنیوي کوم کسانو ونیولې شي دا وی چې نه دا وی ریسک ده. په ټول سوات کې چې د ترهاګرۍ په ضد باندې کوم کسان ونیول شي د هغوی په ضد دغه ځای کې کاروایي کېږي د هغوی چې دغه ځای کې تفتیش کېږي. دې کې پرون د شپې 8 بجې باندې 14 یو شوه او بیا 2 هم شوه او دا 14 دونه زورولې وي چې د دغې کوم ودانیانې چې دي هغه دوه ودانیانې دي هغه چې د پرېوتلې لاندې پرېوتې خواوشه کوم سیمې چې دي خواوشه چې کوم کورونه دي هغې ته هم زیان ورسېدو. دې کې تر دې دمه چې کوم پولیس چارواکي وایي او د اسپتال چې کوم ذرایع دي هغه چې په دې کې 15 کسان چې د نغمړ دي پای کې 12 پولیس اهلکار دي او 3 پکې چې دي نو سویلین یعنی عام خلک دي په یو کې ماشوم دي او سپکې اداري د کور کسان دي. دې کې چې د نو تر دې دمه کوم شپېته کسان یعنی 55 کسان چې دنه د سیدو اسپتال ته او د کابل اسپتال ته وړي شي دي. په دې کې چې د نو وایي چې 8 کسان دا سیکیورٹی اہلکار او پولیس او د پاکستان امنیتی ځواکونه او نور ملیشی هغه دغه ته ورسېدل. دا د کابل مهم ځای دی غټ درېدار ده دغه کې چې نو بیا په دې کې ساتول امبولانس او بیا نور فایر بریګیډ په دې کې چې در برخه واغستا اورم دا نو دوستو راګېدو ورسته چې نو د سواد پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنداپور هغه د مشال سره خبرې وکړي مشال ریډیو سره او د رسنو سره. ای دا ویل چې را دا یو پیښه ده حادثه ده دغه د کوم بارودو هغه رسیدلې دي او دا ویل وروسته دغه پیښه شوې ده. دا پیښه دومره زور ور وه چې دغه دوه دانی دوه برخې دي هغه چې دی نو بایک لاندې تیخانه هم ده او بیا له پاسه کسان هم کار کوي هغه ټوله پریوتی ده ړنګ شوي ده او دی کې چې دوی وایي چې دغه د لاندې کوم بارود پراته وو یا دغه پولیس لپاره چې کوم قوت وو چې پای کې د وسلې پای کې د روسي هغه کې دغه تماشا ودره شوي ده او دا وجه دا ده.
نیاز خان، تاسو ویل چې د سوات پولیس دا د ترهګرۍ پیښه نه بولي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا دا د ترهګرۍ پیښه بللې ده او همدارا ځایي خلک هم وایي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده او پر ضد به یې دوی احتجاج کوي. تاسو څه معلومات لرئ؟
پاکستان وزیر اعظم هغه باندې یو ټویټ کړی دی او هیڅ دې نه دا ترهګرۍ یو پیښه ګڼلې ده او باقاعده د هغې مذمت شوی دی. وایي چې دا سرنګي بریدو اوس تازه صورتحال دا دی چې زخمیان هسپتالونو کې دي. د دغه مړو چې دی نن په 11 بجې وروسته د هغې په جبه باندې په دغه پولیس لاین کې به کپل کې به د هغې چې جنازه کېږي. دې تر څنګ کوم چې سوشل میډیا دا عام خلک دي په هغې باندې ډېر سخت ټکونه کړي دي چې دونه حساس دی او دونه مهم ځای پای کې چاودنه څنګه کېږي. نو تر دې کې چې دنو پولیسي پاسون زلمو یو ټولنه هغې په نن په 2 بجې باندې په نشاط چوک کې د دې په ضد باندې احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی او هغې چې دنو چې رب خپله مظاهره کوو چې سوات کې مونږ بدامنی نه غواړو. دغه هغې نور چې کوم سیاسي خلک دي، سماجي خلک دي، عام خلک دي، هغې هم په دې باندې سخت چې دنو خفګان څرګندونې کړي دي. تر دې ګټ ټوله شپه تر سهاره پورې په سهلو روغتون کې ایمرجنسي نافذ کړی شو او ویني ډېر زیات ضرورت و خلکو باندې غږ شو چې تاسو کوم معذوران یا کوم چې رنځوریات دي زخمیان دي هغې ته وینه ورکوي. خلک ډېر زیات تلي وو وینه مو چې خلکو ورکړی شوې ده. په داسې حال کې په سوات کې شوې ده چې د اختر دریمه ورځ وه، سیلانیان په ډېر شپېره سره سوات ته راغلي وو او سوات چې دی نو تقریبا 8 کاله بعد چې دی نو دلته پر امن پاتې شوی وو. دلته کې چې دا څو غټه پېښه نه ده شوې نو خلک په دې باندې ډېر زیات خپه وو او یو د خفګان صورتحال چې دی نو اوس هم په دې سیمه کې موجود دی.
مشال لډیو ته وګستئ په سوات کې د 14 په اړه هلته کې موجود زبک خبریال نیاز احمد خان او زبک همکار منوشا ته معلومات ورکول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګستئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وایي وزیر اعظم شهباز شریف د پارلمان نه د باور د رای اخیستلو فیصله نه ده کړې. نوموړي دا څرګندونې بیګا په داسې حال کې کړې چې د اپریل 15 د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو حکم کې ویل پکار ده چې په پارلماني جمهوري نظام کې د آئین تر مخه په وزیر اعظم هر وخت د قومي اسمبلی د اکثریت باور موجود وي. عدالت دا حکم د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي انتخاب تو لپاره د پیسو ورکولو په موضوع د بحث پر وخت کړی دی. د دې ترڅنګ عدالت وفاقي اتحادي حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته د مذاکراتو هم ویلي. په دې اړه منور شاه په تیره خبرونه کې اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو.
ګوره، یو خو مریم اورنګزیب لکتا څنګه وویل غوي چې نه خو د وزیر اعظم اعتماد ووټ لپاره نه خو مشورې شوې دي او نه ضرورت شته او دا وای چې تیر کال هغه د دغه ادب انتماو د خصمو وجه نه د خوتل شي زیاته، لیکن دلته ټيلي ویژني چینلونو څه خبرې کړې وي او یو دا پکې خبره وا چې کم حکومت هغه د انتخابي اخراجاتو یو بل پیش کړي او په قومي اسمبلی کې ځکه سپریم کورټ پیسې غوښته وي د انتخاباتو لپاره پنجاب کې، نو هغه بل بیا د پارلیمنت لخوا هغه مسترد شوی وو. نو مازی کې هم داسې ده چې کله حکومت یو بل پیش کی اکثریتی پارٹی وی او هغه مسترد شي نو بیا هغه وخت کې د اعتماد د اوټ د وزیر اعظم یو ضرورت وی، لیکن دې کې دی انتخاباتو په دی بل مسترد کیدو کې دا د مازی نه بدل ذکر چې دا حکومت په خپل پیش کړو او بیا مسترد شوی هم لکه چې په قومي سمله کې خدا وخت اپوزیشن اګمونو ممبران نشته اکثر پکې استفاغان ورکړي ځنه پکې بحال شوی دی نو دا خو اکثریت د مسلم لیگ نون دی او بیا دا غی چې کوم اتحادیان دی دا غی دی نو قبل مسترد شوی دی ناغه بل حکومتي خلکو مسترد کړی دی او دا زما په نظر پدې معنی نه ده چې دا پوزي ادم مده اعتماد دی ځکه ته حکومت خو خپل هم دا موقف ته چې انتخابات دی په یو ورځ باندې په خپل وخت یعنی اکتوبر کې وشي نو دغه موضوع ده لیکن دلته یو بل خبر هم شته لکه نن یو تازه بیان د آصف زرداری چې راغلی دی چې موږ مجبورن حکومت سره ملګری یو ځکه چې پخوانی حکومت هغه د ادم اعتماد کو آصف زرداری پرونی بیان ورکړی چې هغه یو بادشاہتو نو ځکه موږ مجبورن حکومت سره ملګری بیا بنان فضل الرحمن چې کوم د مذاکرات نن سبا دا خبره کیږي نه مخالفت کړی دی ځکه چې مسلم لیگ نون خو غواړي چې مذاکرات وشي نو دا وجه ده ممکن ده لیکن
سمه ده په دې کې دغه تاسو د مذاکراتو خبره وکړه او سپریم کورټ هم په خپل اخیری اوریدنه کې دغه ذکر کړو چې وفاقي حکومت دغه اتحادی ګوندونه او د خو وسره پاکستان تحریک انصاف دوی د کین چې دغه کم د پنجاب صوبایي اسمبلی او د خیبر پختونخوا د انتخاباتو مسله ده په دې دوی خپل منځ کې جوړ شي خبره دی وکي او بیا که عدالت کم د مای سوار لسمه د پنجاب انتخاباتو د پارویل او پاغیم خبره کړي شي روسته کړي هم شي دغه ټول خبره دی خو تاسو سلا شي د کې تحریک انصاف هم خپل مذاکراتي ډله جوړه کړي ده خو پیپل پارټي او د حکومت د طرف نم د مذاکراتو خبرې کیږي نو دغه کیسه پر مختګ شوه
ګوره چې کله سپریم کورټ دا خبره په اور ورکړې ده نو په دغه دوران کې دا کوششونه شوه چې مذاکرات شي او یو لار رو باسل شي لیکن کمیټه جوړ شي وي دي او رابطه شي وي دي ټلیفوني رابطه لیکن ناستر دواړو غاړو لا تر اوسه پورې نه ده شوی او عمران خان چې تیر ورځ ار واي ټلویزیون سره مرکه کې دا خبره وکړه چې حکومت غواړي مذاکرات په بهانه د عمران خان الفاظ دي د مذاکرات په بهانه خپل موجوده حکومت ته نور وخت ورکړي دا وګت کې د خپل واک او اقتدار نو که عمران خان دې بیان ته وګورو نو د ښکارې چې تر اوسه پورې لا شکونه یو بل سره موجود دي لیکن بیا هم یو لار د دې لپاره به ځکه مجبوری وي یو لار روښکل چې سپریم کورټ کله تاسو سپریم کورټ ذکر کو نه غي دا ویلو چې تر اوسه پورې سپریم کورټ د سوال لسم مئی پنجاب کې د انتخاباتو د حکم نه پشاشو نه دی دا چیف جسټس مشر قاضي په خپل باندې ویلو البته هغه داوی چې پارټیانه جماعتونه سیاسی دوی په یو مفاهمتو کې نو ممکن ده چې د مئی او د اکتوبر چې اکتوبر د هغه کوم انتخاباتو هغه یو میاشت په هغه کې دغه په مسکی او لار راوستل کې دي چې نو جولای خبره خلک جولای د میاشتې خو بهرال چې کله سپریم کورټ اوس کینی د اختر نن رخصتی د پاکستان کې چوشیدا او بیا کړه سپریم کورټ کې نی او بیا راغی ځکه چې سپریم کورټ دا ویل چې تاسو خپل مشرانو سره مشورې وکړئ او وخت ورکړئ او بیا سپریم کورټ دینه خبر کې نو وکړتي شي ځکه چې دغه مذاکرات خو عمومي خلکو یو هر کلیم کړی ته لیکن دا خو په سیاسي مشرانو باندې اوس دا چې آیا خپل مسله بهر حل کړي یا سپریم کورټ ته پریږدي
ماشاءالله دوی ته وګورئ دا سیوار دل چې د سپریم کورټ چیف جسټیس د پاکستان د وزیر اعظم په اړه څه څرګندونه کړې دي او دغه راز بیا حکومت هغه ته څه جواب ویل دي پر دې اړه تاسو زموږ د همکار طاهر خان صاحب خبرې ورېدي له اسلام آباد زموږ بل همکار منور شاه له دوی سره لږ شی به مخکې خبرې کړې وي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
په برابر جنوبي وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژوند غورزنګ او لنګر خیل قام مشرانو پر نیو جرګه وکړو له حکومتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د پوز لخوا د بیګونا خلکو د نیولو مخنیوي دی وکړي د بل سال کې دا چې د ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې په سره په سیمه کې په عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي چې بیګونا خلک ونه زورول شي په نو تفصیل له سیمه د مشالډو خبريال اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی پوځ په سیمه کښې لټون عملیات په نوم مقامي خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کوڼي راغزي سیمه کښې د لنګرخیل قوم مشرونې او د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنې وکړې. په دغې جرګه کښې برخه اخیستونکی د سراروغا ویلیج کونسل چیرمین اسحاق مسید ویایي
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروې کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی ولا یوه چاپا ولا چې پاک شي محمد علی او نجیب الله دی دې په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علی او نجیب الله په دانه مخشه ها دی دې یو دوه ورځې گرفتار کړی دي. یا د پی ټی ایم یا د علاقایي خلک په احتجاجینه باندې دی دې رخلو شوی دي. په سراروغ کوڼې راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوې دو دغه مطالبه عام ارمیتا اشادو چې په علاقه شه کله هم خوشګوار واقعیا کیږي عام عوام عام اولس ته پدا باندې ماتنګ وای. نو د اف سی ولا د دې ته نن دا اطمینان ورکړایو چې د نن مزدګار دی پورو تاسو کسان میجا رها کی.
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګه کښې برخه اخیستین کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب مسید ویایي چې په سیمه کښې یې پاکستانی پوځ غیر قانوني گرفتاری کوي.
پاکستان
سراروغا پشتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید د سلوارم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشي کړي دي.
د ټیټ سروې کلنګرخیل نه چې کوم دوه کسان څو ورځې مخ شه په رمضان شه ایف سي او چاپ کړي وي د دغې په حواله سره موږ څو جرګې وکړلې. پی ټی ایم او ورسره د کوم لنګرخیل مشرونه د علاقې خلک د ایف سي سره د مختلف یونټ افسرونه سره اول خو یې منل نه چې دا کسان د موږ سره دي. په احتجاج هم ورته وویل چې موږ احتجاج کوي نو دغې بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره دي انشاءالله په حواله یې بیا موږ ته د ایف سي د طرفه کسان روغلل چې موږ و کسان حواله کړي تو سه احتجاج ما کستای یا 13 ورځې مزدیګار ټیم شي پوچکی تا کسان رو ورسېدل د موږ سره ملاو شول. یو نوم محمد علی و او د بل نوم نجیب خان و دغه دوه کسان مو موږ ته په حواله شول روغ رو ورسېدل الحمدلله. دغه کسان په هیڅ جرم شه نه وي که جرم وای دغه دوستا به تکړی و او عدالت وی پېښ کړی وي او دغه مالی مشوله چې په دغه انداز باندې دغه روغلو شول دغه مجرمون نه وي. میش بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامیه چې کومه جنوبي وزیرستان و و دغه ته درخواست کوي چې دغه چارې ته د میش د کوم سره آینده نه کیږي.
د سراروغا ټیټ سروې کلیک شه گرفتار کړي شوي دوی کسانې په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړي شوي او بیا 13 ورځ خوشي کړي شوي دوی کسانې په باراکښې لیا څه ویلي شوي دي. د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کښې پاکستانی پوځ د عام خلکې گرفتاری بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاندې هیلې خویندې تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال رادیو ته وګستې د باجوړ د ولسی پاتسونو د ترتیبولو لپاره جوړه اکشن کمیټه وای دی په لندو ورځو کې د بدمنۍ هدفي وجنو او قلنګونو مخنیوي لپاره د احتجاجي غونډو پلان لري د کمیټې غړو نثار باز او فرمان الله مشال رادیو ته ویل باجوړ کې د روزې پر مهال زنی د هدفي وجنو پیښې شوي او امنیتی وضع د خکېدو پر ځای لا نوره خراب شوی نو د دوی په خبره ځکه دوی پلان لري چې ډیر زر د احتجاجونو لپاره غونډي وکړي او پر ریاستي دارو فشار راولي چې د بدمنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي نور تفصیل د شنواس ترځي په دې راپور کې
باجوړ کې د ولسی پاتونو وتلی اکشن کمیټي به په لنډو ورځو کې احتجاج کوي د اکشن کمیټي یا عملداري کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټری نثار باز مشال رادیو ته وویل باجوړ کې د روژې په دوران هم ډېرې د بدمنۍ پیښې شوې نو د روژې او د اختر د وجې دوی په هغه ورځو کې احتجاج نو اعلان کړي
کوم ورځ چې واستې راشه په دې کې ډېر زیات داسې واقعیات مخې ته رال دا ټارګټ کلینګ وشول او دلته په کې جگم دي بې ګناه خلک وجل شول نو حالات جگم دي خراب دي حالات ټیک نه دي او دا غي ير اتره په عامولس باندې ډېر زیات خوره ده عامولس جگم دي ډېر زیات مطلب پرېشر کې ارتلې دي بل دا چې زمونږ کما د باجوړ امن اکشن کمیټي وا غا امن اکشن کمیټي جگم دي په خپل ځای بحال لو زمونږ په دې کلچ پروژه کې دا واقعیت وشو دا فیصله وکړه چې د اخترن او پوري پس مونږ خپل منځ کې یو جرګه کوو میټینګ وکړو ترڅو چې مونږ ریاست باندې په حکومت باندې جگم دے خپل سیاسي فشار سیوا کو او دا کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوه دی چې د بدمنۍ لهر ریاستي ادارې خپل پرس پوره کې او د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکي
د روزي په وشته مباجوړ ماموند کې د ماز په نوم یو ځوان وژل شوی د ماز پلار مفتي بشیر چې د جمعیت علماء اسلام فیډل غړو تیر کال هغه هم په وشته مروجه وژل شوی د اپریل په نامه د غړې ماموند کې د جمعات اشاعت ول توحید مشر مولانا نصیب ګل هم د نامعلومه تانان لخوا وژل شو دغه پیښو ذمہواری چا نه وقبول کړي د نثار باز په خبره چې باجوړ کې کاروبارون هم د بدمنۍ د وجې خراب شوی خلک نه غواړي په دغه ځله کې نور کاروبار وکړي د جمعات اسلامي باجوړ د ځوانانو د څنګ مشر فرمان الله مشاد رډو ته ول کاروباریان هم د دې حالاتو د وجې پریشان دي
چې کمزه کې امن نه بدمنی ټارګټ کلینګ نو ارته څنګه خلک کاروبارو کی زمونږ په باجوړ کې چې کم منقتل بزنس مینان خلکو غټ خلکو داغه سره سره سرمایا وا هغه خلکو بالکل هغه سرمایا د دې نه وستر شروع کړل کو بهر ملکونو ته وډیو کو د باجوړ نه کم از کم موتی دینو کو هر چرته جی نو په دې باندې معیشت یې مسر لویږي یو ذهنی دباو په خلکو باندې پریوږي داغه سره ډیر ذهنی یو ټینشن پر خلکو کې پیدا شو او دا زمونږ ریاستي ادارو د پرم یو سوالیا نشان دی زمونږ د حکومت د پرم یو سوالیا نشان دی چې دومره ریاستي ادارې موجود دي حکومت موجود دی داغه باوجود هم دا کارونه کیږي
باجوړ کې تیر غل لاګس په میش کې ته جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غغ ولسی پرلت شور شو په دغه پرلت کې یو اکشن کمیټه هم جوړه شو چې غړي د سیاسي ډلو کاروباری ډلو او سماجی او د ځوانانو د ډلو نه هم ورکی شامل دي نثار باز او فرمان الله مشال رادیو ته وویل دوی بل لنډ ورځو کې د کمیټه یو غونډه راغواړي چې په کې د احتجاج په شمول ځینی نور فیصله هم کیږي شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
مشال لړیو ته وګستی وخت شوه 12 بجې لمنو شاد خبرو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا سوات په کابل تحصیل کې د 14 لوجه د وجل شو کسانو شپږ پاړه رسیدلې چې پکې د یو باشوم په ګډون درې عام کسان دي. د پولیسو او روختون زرایو نن سهار مشال لړیو تویل بیګا ماسختن د ترګرې ز پولیسو په مرکز کې شوې 14 کې و 15 کسان جوړل شوې هم دي چې پکې دا تو کسانو حالت خنه دي. پولیس وای چې دا حادثه و. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وای وزیر اعظم شاه بازار شریف د پارلیمان نه د باور رائے اخیستلو فیصله نه دا کړی. نو موړې بیګا په خپل رسمي ټوټر پاڼه ولیکل چې نه خو شاه بازار شریف ته د پارلیمان څخه د باور رائے اخیستلو ضرورت شته او نه په دې لړ کې صلاح شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 12 د پاکستان سپریم کورټ په خپل حکم کې ویل په کار ده چې په پارلیماني جمهوریت نظام کې د آئین تر مخه په وزیر اعظم هر وخت د قومي اسمبلی د اکثریت باور موجود وي. د پاکستان په سند صوبا کې په دوو بیلابیلو ټرافیکی حادثو کې 13 کسان مړ شوي دي. په یو پیخه کې پرون 7 شریف ته په لارا یو موټر د یو ټریلر سره جنګېدل چې په کې 13 کسان مړ شوي او 5 ژوبل دي. دا راز یو بل پیخه د سند صوبې جامشورو ضلع کې شوې چې په کې یو فلاینګ کوچ له سړک ورزيدل او 15 کسان په کې مړ شوي دي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر سینیټر طلحه محمود د حج د تنظیماتو د سارن لپاره د سعودي عرب په سفر دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې موړي په مکه کې خبري اعلان ته ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي چې د حج پر مهال د پاکستاني اجانو لپاره ښه تنظیمات برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون خبرداري ورکړه چې د روس واګنر ملیشیا د سودان شخړه لا نوري خرابېدو سره مخ کړي. د نوموړي ایوي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د روس ملاتړ لرونکو واګنر اجیري ډلې مشر یوګنی پریګوژن ته په اشاره وویل چې امریکا د سودان په شخړه کې د پریګوژن په ورګړېدو جوړه اندېښنه لري.
دا ومنور شاجه تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. په دینی مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم وری چې د اختر په ورځو کې د سوات سیلانی سیمې څه حالت وو, خلکو څنګه دغلته کې سیل کړی دی. خو تر هر څه مخکې راځو یو نړیوال راپور ته. د سودان په جګړه کې تر څه آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو له دغه هیواد د خپلو زرګونو وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو په ګډون او بیلابیلو هیوادونو د جګړې لښکېل خواو د اوربان غوښتنه کړي. بلخوا د بنانو وګړو د وستلو کارونه هم لږ تر لږه دوه ځایه تر بدون لاندې راغلي. پړه نور تفصیل د اسد الله الدین په دې راپور کې.
په سودان کې د دو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دادی لاس ورځې پوره شوې, خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د جګړې لپاره تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبه او یکشنبه په ورځو جګړه په نسبي ډول آرام و چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو لاره د سودان له پلازمېنې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ویلي اروپאי ټولنې هم څه باندې زرتنه له سودانه تخلیه کړې دي. اجانس نن دوشنبه د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او خاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پي اي لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپאי چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لک تر لګه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکو او بلکې فرانسوي اتباع انتقال دل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته زینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي, خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري, ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وجلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډه ولیدي. په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وې په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړی استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کې دوه د تعلیمي مراکز په بیا پرانستلو ټینګار کړي. خغلی کرزی او روزا او تمبایو وا پرون نا وخت په کابل کې سره لیدلې دي. طالبانو خو او شادرې اونې مخ کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان خزو پر کار بندیز ولګو. پکړه نو تفصیل سپی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه ګواښ کړی و که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لري نه کړي نو دوی به په مې میاشت کې له افغانستان ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا چې څو ځله له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاو، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټد پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه خپل بندیزونه تیر نشي د افغانستان اقتصادي وضع به ډیره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکو اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو وختنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دا موږ ګړې مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسله هغه چې په 2021 کال کې د متحدو ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر صد اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکوي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوال ټولنې لازم پام نه دی کړی. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زینی افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنې دوه وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمه احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تېروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د لغمان ولایت یو شمیر اوسیدونکي په بیلابیل ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه کم دي چې له امله یې خلک خپل ناروغان د درملنې په موخه شخصي روغتونونو ته بیایي. خو په لغمان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت روغتیایي مرکزونه زیات شوي او خلکو ته کافي اندازه خدمات وړاندې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي او وایي د د دغه ولایت په الینګار، بادپخ او الیشنګ ولسوالیو کې زیاتره خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او نورو اړوند مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د لغمان دوه تنه اوسیدونکي وایي:
میں بشرمل لغمان ولایت ولا رختیائی مراکز خونش تھے، فی الحال کم دی خلق دی کم اکثر مخامخ دی زیادتی ساحل چ نشتا پت. مثال علی شنگ شو اخوات بر کنجون کلے شو اخوات الینگار اخوات ډیر زین لري دولتي کې لیکونه نشه او خلق شخصي ډاکټران ته جی
زمانو مجاز الحق دا لغمان کې کنه تیر نظام کې پالی شنگ او الینگار کې په دغه ساحو کې په دې ول سوالیو کې جنگونه او رختیائی مرکزونه پکې زیات کم تر وصله هغه کوم ارتیا چې لیدل کیږي او ضرورت دا ورته هغه ارتیا ورته نه پوره شوی.
د لغمان یو شمیر نور اوسیدونکو د رختیائی خدماتو لکموالی سره سره په رختیائی مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشواله بلستون زیادوي او وایي لدی عمل ډیر کله ځایی خلک اړکیږي چې خزینه ناروغان شخصي روغتونونو ته د درملنې په موخه یوسي. دوه تنه یې وایي:
علی شنگ او لنګار او بدبخت دغه ولسوالیو کې زیاتره کلینیکونه نشته دي او خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. خزینه او ډاکټرانو ستونزه زیاته لیدل کېږي او تشکیل نه ده شوی دومره. قرغی ولسوالۍ کې لا یو څه اندازه ښه دي، نو د نورو ولسوالیو کې چې دا خزینه ډاکټران کم دي.
زما نوم دا احمد خان د لغمان ولایت عزیز خان کچو سي. پرون دغه زموږ خوا کې یو مریض راغی، ورور په ولادت باندې د اولاد یې وم شو. مریض د چا خبره مرګ ته رسېدلی و، هغه ویل موږ نور ساته بیم دی ساته همې ته رم نه به نه کلینیکونه دسته نه خزینه ډاکټران نه اسباب شته نه دوایي شته داسې خاص. بس سه ورم سه یو دوه درې ګولۍ در کې اره بیچ کلینیکونه هلته زیات خل مجبور دي کې شخصي کلینیک ته ول دما واسنس چې لاړ شي 1500 افغانۍ در نه اخلي. 1500 افغانۍ دوه ورځې کې موږ شو ګل.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف صافی وایي په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ شوي او پر مرکز سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې تر ډیره د خلکو روغتیایي ستونزې کمې شوې دي.
اسلامی امارت در اتک څخه وروسته مرکزونو تعداد چې دی 114 تر رسیدلی دی او د دې نه مخکې موږ اتاویه روغتیایي مرکزونه لرل. دغه 114 روغتیایي مرکزونه د فکس او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په شکل باندې روغتیایي خدمات ترسره کوي. د ډیر څه څنګه په ولایتي روغتون کې یو دانتانی وارد د 8000 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې نړیوال صحي سازمان لخوا جوړ شوی دی.
خود لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند د نورو اسانتیاو پر نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا اړوند د نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په روغتیایي برخه کې لغمان ولایت ته پاملرنه ډیره کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da urdun ko pa pe khabar ke da sahar nah pa kabul ke thi
mashal radio ta ghogesti au وسوزو سوات په سوات کې د اختر ورځې څرنګوي خلکو څرنګه دغه سیمتا مخه کړې و دغه سیلانی سیمتا او دغه راز دغه زید خکلا خایست او نورو کومې منظرې چې به دغه نه څومره خون واخیسته تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو
د سوات ملم جبا چې د منګوري خان نه 30 کیلومتر لری غریزه سیمه ده د اختر په مقابل ګنډش په سیلانیان دغه سیمه ته ورغلي. سیلانیانو ځای په ځای بندارونه جوړ کړي، موټرو کې موسیقي لګوري او خوندورت اخلي. د کوهټ نه راغله د سیلګرو ټولګي غړي اسماعیل چې په میاخیل یادېږي وای چې اتنی وکړو ډیر خوند یې ترې واغستو
ولا بس اتنی کوم ډیر زیات انجوی کړو ډیر خوند یې وکړو پار ځای کې مونږ اتنی کو غړې داګانې چې خاص دنه دي ملي اتنی چې کوي بس د خپل افغانانو دستور هم نشي کوي بس خص سات مو ته
د ډیر چک درې قیام الدین چې د ګڼ ملګرو سره ده لاسو کې د پخلی لپاره د اور بلول لرګي راغستي وای چې دغه یو څو ورځې د اختر چټۍ ورته میلاو شوې نو د سواد په لوري شول
درس نمخ کې خو ټول پښتنو ته د اختر مبارکي وایم چې اختر د ټول مبارک شه که مسافر وي یا یار پخوا کې وینه یقینا مونږ د ډیر مخکې نه دا سوچ کړو ملګرو چې مونږ به عالم جبې ته زوم دلته به چکر لګو دلته به خو هغه وخت نه برابرې دوه مقنه برابرې د اختر کې رالو یقینا ډیر زیات خوند دی وکړو ډیره مزه ته واغسته ټول ملګری خوشاله دي ان شاء الله آینده مونږ بیا هم چته راتلو نو ملنګ جبې ته به راځو ځکه دا د امن ځای دی دا رسول ځای دی
د بیلابیل سیمو سیلانیان وایي چې ملنګ جبې کې ماحول سم دی لږه یخنی محسوسیږي خو چاپېره شینکی دی سیل ورته سکون ورکوي
زمانو مهمایون دی زه د باجوړ اوسیدونکی یم او دلته چکر لراغلی او ماشاءالله ډیر انجای مو کلا ډیر خسته موسم دی خمزه وکلا او خسته چکر مو او ماشاءالله دا ورونه او دار چ ډیر مزه کوي ډیر خسته شینواله دی او من خو ډیر انجای وکړه ډیر مزه وکړه ماشاءالله
نوم یې اسمت الله دی او د کوټ سره تعلق لرم او راغلی ملنګ جابي ته چکر ته ډیر خسته چکر مو ویلو او سواد ډیر خوږه خلک دی ډیر ښه خلک دی موږ ډیر مینا راکړه بس پاسه مو خطلو چکر مو ویلو خوند مت نه وختل بس دلته راغلو بس دی کو مرګلی مر سره ټول شوی دی
د ضلع سوات انتظامیه تر مخه سخت کال د سوات بیلابیل سیمو ته تلونکي سیلانیانو ته اسانتیاګانو ورکول لپاره پولیس ځای په ځای کړی شوي د سوات باز سیمې لکه بحرین او کالام کې د بارانو له وجې سړکونه او لارې خراب دي په دا اړه سیلانیانو ته د احتیاط کولو غږ شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسے د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
مشال ریډیو ته غوږستې اردوونکو هر کال د اپریل درویشتمه د کتاب او چاپي حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي په ملګر ملتونو کې د تعلیم ساينس او کلچر ادارې یونیسکو ویلي د رمان 2023 لپاره د دې ورځې پیغام یې د مورنۍ ژبو د ساتنې او د چارو ته د حکومتونو او لسونو پام اړول دي د چارو ځنې پوهان وایي کتاب په تاریخي توګه د انساني ټولنې ترمنځ د رابطو او د مورنۍ ژبو د پیاوړتیا یو مهمه وسیله ثابته شوې ده د کتاب د همدې خېګړو په یادولو د خیبر پختونخوا د کتابونو د ادارې مشر وایي حکومت په قبلي ضلعو کې د و لایبرری او جوړولو پلان لري په دغه نور د هارون بچا په راپور کې چې د یو تعلیم یافته ځوان نجیب الله مومن په خبرو پیلېږي نو موړل 2014 کال رئیس د مومندو د یک غونډو تحصیل په میچنی بای کور کې د مشال لایبرری په نومو یو ولسی کتابتون جوړ کړی دی
د شتګردی په پیک باندې و سوي په سونو سکولونو تبا کول او د علاقې ځوانانو سره د پرمن پلیټ فارم نو غي د پر بغه مشال لایبری او پلیټ فارم جوړ شو او د دې بنیادی چې کوم مقصد دی نو هغه د کتاب په ذریعہ امن دی
نجیب الله مومن د اسلام آباد له پونتونه د سولې او شخړو په مطالعاتو کې د ایم فل ډیگری تر لاسه کړي نو موري د اپریل پر ولسم مال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په خپل لایبری کې دا وخت شاوخوا لزر کتابونه لري د زیات کړه د 2021 زیږدیز له سپتمبر میاشتې راهیسي په لایبری کې د ماشومان لپاره هم د پام وړ شمیر کتابونه ساتلې دي له کتاب سره د مینې یو بل بیلګه باد په خبر له یو تعلیم یافته ځوان او فعال شفیق گیګانی نه وورو دی وايي د وزایت تنظیم تر سور لاندې دوی هر میاشتې یو مخصوص کتاب تر لوستلو ورسته پر غی بحث کوي او د یو بل پوښتنه ځوابوي د گیګانی په خبرات د مباحثو په برکت د دوی یو شمیر ملګری توانیدلې چې په پوندرونو کې د زده کړو لپاره وظیفه تر لاسه کړي
د ان لایټ لیب د بیرغلاندی مونږه پېښور سرکل نوم سره یو سټډي سرکل کمپاین چلو چې هغه کې مونږه د هرې میاشتې په دوه هفته باندې په خور او کایز حال کې ملاويګو او په یو ټاکلې شوې کتاب باندې مونږه ډیسکشن کوو اوس پورې تقریبا سمونږه 20 کتابونه ویلې دي تقریبا 1400 مو سره ممبرز دي او په هر سرکل کې تقریبا 1000 زیات چې کم پارټیسیپنټ دي هغه راځي او په کتاب باندې چې ډیسکشن کوي یو ګریډ اف د امریکایو سکالرشپ ته هغه مونږه سلور کسان زمونږه فورم نتلې دي دا رنګ څنګه چې کمی خینو سری پاکستان کې لکه لم شو نستو التم دو دو درې کسان تللی دي فل برایټ باندې څنګه دو کسان تللی شیونی سکالرشپ باندې څنګه دو کسان تللی دي
د کتاب او چاپی حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت د یونیسکو پر ویب پاڼه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د مشر اډری ازوله پیغام خپور شوی چې وای بلا شک کتاب نه یوازې زده کړو ساينس کلچر او معلوماتو ته د لاسرسي بلکې د هغه د خبرولو او پیوړتیا یو مهمه وسیله ده دا اداره هر کال د اپریل درويشتمه د دې لپاره لمانځي چې خلکو ته وریا د کړي چې کتاب د نړۍ د بلا بلا قومونو او کلچرونو ترمنځ د رابطې یو موثره ذریعہ ده د کتاب همدې تاریخي او کلتوري اهمیت ته پام د پیښور ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتوای د نړۍ ځینو قومونو د علم او مطالعې پر مټ پر نورو هغو برتري ترلاسه کړي د نوموړي په خبره کتاب د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې په چارو کې هم مهم کردار لوبوي
ټول هغه چې علم فن صرف حافظه باندې وو چې موږ په علاقې باندې مثال لکه مبل بواخلو به انګریز واخلا بل 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 هغه خپل اجتماعي حافظه تنه واخلي او په کتاب ذریعه سره تا ته هغه خپل چې کوم کنستراکټډ نظریه وي هغه تا ته پرمخته کی مورنۍ ژبې دي دا ژوندۍ هم ساتل غواړي ځکه چې هغه د کتاب نه بیلېږي مختلف وجوهاتو په بنا باندې ورکیږي هم لکه د جنگونو په وجه باندې خلک یو ځای تلاشي بل ځای تلاشي بیا هغه ژبه کمزورې کیږي ولې چې هغه بل کلاس ور باندې حاوي شي مورنۍ ژبه انټیجنس ژبه د نه بغیر د انسان پرمختګ انسان کلتور هغه نه وده کولی شي او نه پاتې کېدلی شي
د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې د اردو ژبه استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وايي د کتاب د چاپ او د غیر د لست په برخه کې د انټرنیټ رول هم مهم دی نو موږ له زیاتوی د پښتنو د ترکه راز په پښتو ژبه د کتاب په لیکلو او د غیر په ویلو کې دی
نو یو کول په د کتاب بینه ډیر زیاتې سرچینې پرانی خوشي وی دي د انټرنیټ په لار باندې یا د ټولنیز رسنو په لار باندې د پاکستان باندې د دنیا کتابونو طرف دی شي په خوشاله خبره دا چې تیر کال نه اغبل کال پنجابۍ سندۍ او بلوچستاني چې ټول په شریکه سو کتابونه چاپ شوي دي په پښتو کې د وینې څلور کارته سیوا چاپ شوي دي ډېر ځوانان شاعران د دیوان مخې ته راغلي دي چې په پښتانه غواړي چې زمونږ په دې ټولنه کې د صحیح مانو کې بدلون راشي نو د خپل چې د کتابونه ولیکي او د خپل چې د کتابونه ولولي
یونیسکو د کتاب له ورځ سره د چاپی حقوقو یا کاپی رائټس موضوع هم تړلې ده د بلوچستان د لورلای او شاعر او لیکوال رازق فهیم چې د یو پیاله رڼا په نوم یو شعري ټولګه په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او روزنې لپاره یو غیر سرکاري اداره یا ان جی او هم لري وايي پښتانه شاعران او د غویلستون کې د یو کتاب یا فن پاره د چاپی حقوقو موضوع جدي نه نیسی تد په خبره په پاکستان کې د چاپی حقوقو قوانين شته خو هغه رنګ چې لازمه ده استفاده ترې نکېږي
اول دا چې په فن پارا باندې د یو فنکار یا د یو هنرمند فنی او تخلیقی حق تسلیمول او دویم دا چې داغه په نتیجه کې کومه ګټه راځي داغه ګټه کې یا په رائلټی کې دا فنکار برخه ته لار برابرول چونکه تر اوسه پورې زموږ ادب او هنر دواړه له مارکیټ سره غوډول نه دي تړل شوی قوانین په پاکستان کې موجود دي ډیر کم داسې شواهد شته چې خلګو تر دغه قانونو پوری رسیدګی کړی او خپل حق ته چچاره کړی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې خلکو ته د غوې د خوخي د کتابونو په ترلاسه کولو او لوستلو کې څه مرسته رسوي د دې پختنې په جواب کې په پیښور کې د لایبرری او د محکمې مشر ډاکټر اشفاق خان د اپریل پر ولسمه مشال ریډیو ته وویل دوی د صوبې په اتل ضلعو کې د موجودو سرکاري کتابتونونو د لا مایری کولو او په قبایلي ضلعو کې د نورو وو هغو جوړولو لپاره پروګرامونه په پام کې نیولې دي
یو پروګرام دا دی امریلا پروګرام چې پای کې شپږ لایبرری دي کورم ایجنسی وا سره دی باجوړ کې ممن کې ایډنټیفیکیشن شوی او کې ریسپانس کې شوی دي نه چې کوم نه عمر راغلی دي او لاندې کوتل کې باکدا بلډینګ لپاره چې کوم نه اوس کې شوی نه غره تیاری وہ لیوریج کم دے برابر کی دی پتی فاٹا لسٹ کی دو ارب دس کروڑ کو ارب کی منجو شوری کو اس چکم فائنینشل مسئلے را لے منگو اس پدی یری کی خدا نہ خاصہ چ باتن کی منو منجو شی دی دا فاٹی مشین نہ
یونیسکو د اپریل درويشتمه ځکه هم د کتاب او چاپی کونو د نړیواله ورځ د لمانځلو لپاره منتخب کړي چې دا ورځ د نړۍ د زینو لوی لیکوالو لکه ویلیام شکسپیر میګل ډی سروانټس او ګارسیلاسو ډیلاویګا د تلین له ورځو سره سمون خوري
د یونیسکو عمومي شورا د 1995 زیږدیز د پاریس په خپل غونډه کې د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او مطالعې ته د خلکو د هڅولو په پار د اپریل 23مه د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه ونموله.
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دونی مو بجو،
باډي وې
په دریو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په څلورنی مو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.